السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سملاسي لري نه کړي. د ماشومانو ودونه او بې وزلي به په افغانستان کې زیات شي. دغه ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د ښوونځیو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته هم چې اتلس میاشتې له زده کړو بې برخې دي د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي. طالبانو تر اوسه نه دي ویلي چې یوه اونۍ وروسته به د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د نجونو ښوونځي خلاص کړي او کنه. د امریکا پوځي چارواکي وایي د تور سمندر پر فضا د دوی د یوې استخباراتي ډرون الوتکې مخه ډب کول د روسیې قصدي عمل و. د تور سمندر پر فضا د امریکا د دغې بې پیلوټه الوتکې مخه د روسیې د جنگي جیټ الوتکو لخوا ډب شوې. امریکایي چارواکو دغه کار په نړیوال هوایي حریم کې د روسی پیلوټ لخوا یرغلیز او ناخوندي اقدام بللی دی. له دې پیښې وروسته د امریکا د دفاع وزیر لوډ آسټن له خپل روسي سیال سرګي شویګور سره ټلیفوني خبرې کړي او دا په تیرو 15 میاشتو کې د دواړو وزیرانو لمړنۍ خبرې دي. د پولند حکومت نه تنه روسیې ته د جاسوسۍ په تور توقيف کړي دي. د پولند چارواکو نن نیول شوي کسان د روسیې د یوې استخباراتي کړۍ غړي یاد کړي چې د دوی په ټکو دغه هیواد کې د ورانکار فعالیتونو هوډ درلود. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د پولندي چارواکو په حواله ویلي نیول شو کسانو د اوسپنې د هغې پټلۍ څارنه کوله چې د لویدیځ لخوا اوکراین ته پرې وسلې لیږدول کیږي. په خبر کې راغلی چې دغو کسانو غوښتل اوکراین ته د وسلو لیږدولو چاره له خان سره مخامخ کړي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړنۍ لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه په وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې نن پنجشنبه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 2:30 بجې د تایلند په پتا ښار کې ترسره شوه د پولند په بخښنې سره د بحرین په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړو یوازې دوه ګولونه وهل او دواړه ګولونه تمیم حیدری ترسره کړل. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلو جزئیات په تفصیل اوریدلی شئ. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي ک طالبان سملاسی د نجونو خوندې خلاص نه کړي. دغه هیواد کې بعد کم عمر نجونو ودونه زیات شي. د زده کړو محروم نجونې لا هم د تعلیم د دوام ډاډ نه لري.
کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغه ته امید نشته، هیڅ رڼا نشته.
د سیف د چلډرن دا اندېښنې څومره پر ځای دي په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه درته لرو. په دوه کې امنیتي فورم ګډونوالو یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې لا یې هم امنیت نه دی ټینګ کړی. طالبانو له افغان او بهرنیو پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې پانګه واچوي. افغان پانګوال څه وایي؟
هر سکتور کې د مشکلات دوی نه دي حل کړي. دلته ډېر چالشونه شته، خصوصا په معدنو کې.
او د اوکراین د جګړې او د سپورت د ډګر وروستي خبرونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. دغه خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي. په افغانستان کې بعد کم عمر نجونو ودونه او بي وزلي زیات شي. دغه ادارې نن د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو لپاره هم په نوي ښوونیز کال کې چې د ګوتو پشمیر ورځې ورته پاتې دي ښوونځي پرانیزي. خو طالبانو تر اوسه دې او د نړیوالو ورته نور غوښتنو ته ښکاره ځواب نه دی ورکړی. دا چې د سیف د چلډرن د غوښتنو نور جزئیات سي دي. زما همکار فریده سیال دغه موضوع تعقیب کړي. فریده جان د موضوع جزئیات کاوریدونکو ته وایي.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پور ساده انجونو د خونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لاڅه نه دی ویلي. د خونځیو یو شمېر انجونی بیا هیله مند دي چې واکمن نظام به د نوې تعلیمي کال په پیل کې د خونځیو دروازې خلاصې کړي او دوی ته به د تګ اجازه ورکړي. د نوې تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ستکړې پاتې شوې دي وای چې د طالبانو دغه بندیزونو ډیره د نه هلي کړی ده. الیا د طالبانو حکومت غواړي چې سکه لښبګم ټولګیو پورته انجونو از د کون کو ته خوندې او ته د تک اجازه ورکړي. هغه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
کله چې مکتب نوي کورس نوي پانتون نوي نو هغه ته سمیت نستا اترانا نستا نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپل یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنې له پیل سره سم لشپګم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن نن وویل ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه سمدستي لري نه کړي. د ماشومانو وطنه او بې وزلي په افغانستان کې زیاته شي. سیف د چلډرن په یو بیان کې وویل چې پر هغه بیان کې چې نن د دې ادارې پر ویب سایټ خپور شوی دی چې ویل دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې خونځي یا پټول کې خونځي پراتلونکي ونی کې د نوې تعلیمي کال د پیل کېدو سره به پرانستل شي. لښبګم ټولګي او ټول انجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې دوی خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړې له سره پیل کړي. د ماشومان د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړي چې طالبان دغه بندیزونه لغوه نه کړي. د ماشومان ودونه به زیات شي. کورنۍ به لا بي وزلي ته اړ او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. د دغه ادارې په خپل په دې راپور کې ویل دي چې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي ل 3 میلیونه زیات انجونی چې په خوا په منځنۍ او خونځي او لیسو کې وي دوی لزده کړو پاتې دي او له دغه حق محروم شوي دي. سیف د چلډرن خبرداري ورکړه چې دغه بندیزونه باید فوراً لری شي.
زما خپل دو خويندې دي په کور باندې ناس دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بند شوي وتړل شوي دوی په کور کې روزانه به دوی جړلې وې. دا وڅنګه کیږي؟ دا به څنګه کیږي؟ ترنن حدا پورې دا غوي زړونه ماتي او دوی د
اوریدونکو د سیف د چلډرن د راپور جزئیات مو له فريدې سیال نه واوریدل. په دې راپور کې د هغو زده کوونکو او د زده کوونکو د خپلوانو اندېښنې هم وې چې ویلې جونې او خواندې چې له خوانځیو محرومي پاتې دي بعد ورځې غالي. دا چې د سیف د چلډرن دا اندېښنې چې طالبان خوانځي خلاص نکړي په افغانستان کې به د کوم رنجونو ودونه زیات شي دا اندېښنې څومره پر ځای دي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره د مهال د خزو د حقونو فعال ظریفه غفاری استودیو ته وصل شوی. ظریفه جان ستړي مشي، تاسو هم دغه راپور کتلی دی؟ دغه اندېښنې او دغه موندنې د دغه راپور څومره پر ځای دي؟
سلامونه تاسو او ټول قدرمنو اوریدونکو ته. ګورې طبیعي دی دا ډېر پر ځای راپور دی. او لکه څنګه چې مونږ خپل دننه په افغانستان کې ټولنې سره په اړیکه کې یو، خلکو سره او نجونو سره بالخصوص، دا متاسفانه له هغه ورځې نه چې زده کړیز محیط او یا هم زده کړیز ادرسونو باندې لکه پانتون، مکتب، کورس او نورو ټولو ادارو، حتی د کار زمینو باندې بندیزونه لګېدلي، د نجونو ژوند په ټوله معنا په دې برخه کې ګواښل کیږي. دا نه یوازې دا چې د دوی د په کم عمر کې د دوی د ورکړې بحث دی، بلکې ډېری بحثونه دا دی چې دوی د پیسو په مقابل کې ډېرو لویو عمرو جیګ عمرو خلکو ته ورک په واده ورکول کېږي. د دې سربېره ځینې بیا هغه کورنۍ دي چې حداقل لږ څه هم ښه سوچ کوي او دغه جونی هغه الکانو ته ودوي چې هغوی بهر له هېواده اوسیږي ترسو چې دا جلۍ وشي کولی یو لڅه ښه ژوند ولري. خو ډیری د اوس لپاره په افغانستان کې د نننه د یو څو مادیاتو په مقابل کې په ډیرو لوړو بیو باندې ودیږي او په ډیرو او په ډیرو لویو امرو باندې ډیرو هغه کسانو ته ورکول کیږي. بل خصوص د طالبانو په لیکو کې دا شی ډیر لوی کچا او لوړه کچا روانه ده. هغه ټول طالبان چې حتی کا توخ میرمنې هم لري دغه سربیره د بل میرمنې د کول لپاره هم هڅې کوي او دې ته مینه سازي کوي.
او سره لدې چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده ل خپلو جنګیالیو وغوښتل چې باید په اسانه یا له اړتیا یا عذر پرته دویم واده هم ونه کړي، البته دغه راپور نشته چې د طالبانو یو شمیر غړیو دویم ودونه ته مخه کړي، که څه هم طالبانو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي او دای یوازې د دوی په ضد تبلیغات بلل دي. میرمن غفاری، تاسو په افغانستان کې وضعیت له نږدې ګورئ، لنجونو سره د خزل فعالانو سره په تماس کې یي، هلی څومره دي؟ نوی تعلیمي کال ته د خوانځیو یوازې د غوتو پښمیر 15 شپږ ورځې پاتې دي. آیا هلی شته چې طالبان به په دغه خوانیز تعلیمي کال کې لکه څنګه چې تما کېدا او کیږي د لنجونو پر مخ هم خوانځي پرانیزي؟
متاسفانه چې هیڅ بدبختانه وضعیت په افغانستان کې له هغه نه خرابه خواته روانه ده. کوم څه چې مونږ او تاسو بهر کې یو ورو او یا هم دا چې د ځینو راپورونو په اساس له افغانستان نه ترلاسه کوو، د پټوله کې نه یوازې دا چې مکتبونه د نجونو په مخ باندې شوي، کار زمينه، پانتونونه، دا هر څه، حتی ځینې ګنګوسي اوازې دي چې نجونې په پټوله مانا د تلویزیون لپاره دینه هم هست کیږي، او ځینې دغه اوازې هم دي چې په ټوله معنا تلویزیونی برنامه تلویزیونی نشرات به په افغانستان کې بند شي. زنده سیاوازی هم شته په افغانستان کې چې په نصاب کې به ټول هغه علمی او هغه لوی هغه مثلا لکه ساينس الجبر او ریاضی او بالخصوص تاریخ او جغرافیا او دغه هغه به تبه هم دوی هغه ورنوي.
زری فجان، څه فکر کوي طالبان څه غواړي؟ دوی وای چې په ماقد ډول د نجونو د تعلیم مخنی ولې د البته وای چې په ټوله کې د نجونو د تعلیم مخالفت نه کوي. دوی نو لس میاشتې د حکومت پرون پوره شوي، څه فکر کوي طالبان د نجونو د تعلیم سره څه غواړي وکي؟
طبیعي ده چې دوی هیڅ واضح تګلاره دي تن لري او نه هم دي ته هوډ دوی لري. په ټوله معنا ګورئ، د نویمې کلونو تاریخچه مونږ ټول په یاد دي، هلته هم دوی بار بار همدا ویلي چې نن په سبا نن په سبا، خو تر اخره پورې دوی د حکومت تر پایه پورې هیڅ داسې اقدام ونه شو چې هغه نجونو ته د تحصیل او یا هم میرمنو ته د کار او هغه ټول انساني حقونو د ورکړې زمینه برابره شي. نو د دوی دا فقط هغه بهانې دي چې دغه په اساس دوی نه یوازې دا چې ځان په قدرت د نړیوالو مستقیم او غیر مستقیم ملاتړ په څنګ کې غواړي وساتي، د دې سربیره د افغان ولس د هغو احساساتو په کابو کولو کې تینه استفاده وکړي چې کچيري و پاشل شي او یا هم دغه احساسات په جوش راشي، زه مطمئن یم چې دوی به ونشي کولای هلته لا هم په قدرت کې پاتې شي. نو د نړیوال سره په لابي، د لابي لپاره، نړیوال ټولنې سره د لابي لپاره او د افغان ولس لا هم په تمه پریښودل لپاره د یو فقط بهانه ده، نور هیڅ دلیل نشته، ځکه دوی و تګلارې ډېرې واضح دي. له اولې ورځې نه دوی د میرمنو د حذف موضوع اخیسته او تر هغه پورې چې تر ننه پورې، او متاسفانه چې نړیواله ټولنه هم دغه موضوع ته لږ څنګه چاړي نه و په هغه اول کې پام ونه کړ، اوس هم ورځ په ورځ وضعیت په خیم کېږي او تر دې هم د بدترو حادثاتو شاهدان به
اوسېږو. ډېره مننه د افغانستان د ښځو د حقونو فعاله ظریفه غفاری و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211215. شمیره بیا وایم 00422211215.
اوس هم د افغانستان په امنیتي وضعیت کې تمکیګو. په قطر کې د 15 نړیوال امنیتي غونډې وروستۍ ورځ د افغانستان امنیت حکومت ولی او بشری حقوقو ته ځانګړې شوی و. د دغه غونډې ګډونوالو طالبان تورن کړل چې لجبنې سره سمې په افغانستان کې امنیتی تدابیر نه دی ټینګ کړي. دا چې د غونډې ګډونوالو د افغانستان په اړه نورې کومې څرګندونې کړي، دغه موضوع زموږ همکار حسیب تلاش تعقیب کړي. تلاش صاحب، ستړي مشي.
د قطر کې جوړ شوې امنیتی غونډه کې د افغان مخکنیو او افغان چارواکو او سیاسینو د ګډون پر مهال د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې، او دا د قطر د غونډې درېم ورځ د افغانستان موضوعاتو ته ځانګړې شوې وه. په د ګډون کوونکو څخه تر ډېره په دې باندې طالبان تورن کړل چې حتی امنیتي وضعیت خراب شوی دی. د دوی پښتون کې ځانمرګ چاودنې کېږي او طالبان په بېلابېلو نومونو باندې خلک وژني او ترتم کوي. موږ له یو له هغه پخوانیو پوځیانو سره خبرې کړې دي چې دا کوي طالبانو نیولی و او وهلی و ټکولی و. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له درې میاشتو ډېر زندانی کړی و او په دې جریان کې ډېر شدید وهل شوی دی. دا هم زیاتوي چې اوس مهال په پټه ژوند کوي او د طالبانو له ویره د باندې نشي وتی او د سم اقتصادي او صحي حالت هم برخمن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال امنیتي کنفرانس په وروستۍ ورځ چې د قطر په پلازمینې دوحه کې ترسره شوه، د جمهوري حکومت پخواني چارواکي او فعالانو پکې برخه اخیسته، او بیا طالبان د امنیت، اقتصادي رشد او د افغان ښځو پر وړاندې په محدودیتونو تورن کړل. فوزیه کوفی چې د دغه کانفرنس ګډونواله وه وویل چې طالبانو ادعا ده چې کولی شي په افغانستان کې امنیت تامین کړي، خو د دې په وینا د یو نیم کال راهیسې چې دوی راغلي اوس هم د بېګناو ملکي کسانو په مقابل کې ځانمرګي بریدونه ادامه لري. طالبانو خپله هم د دې په وینا د بېلابېلو لاملونو په نومونو باندې ډېری خلک وژلي دي، او دا یې هم زیاته کړې ده چې فقر په افغانستان کې زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند مرستیال ویاند بلال کریمی دا اداوی او اندېښنې ردوي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت خوندي دی، د افغانستان سرحدونه او پولې هم خوندي دي، او د عمومي افت دوی اعلان کړی ده، او هیڅ څوک د دغه عمومي افت څخه بې برخې نه دي پاتې شوي.
کور ودان زموږ همکار حسیب تلاشو چې د دوه د امنیتی کانفرنس د باسونو پاړی تاسو اوریدونکو ته معلومات درکول.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو مخامنه خبری مجلې ته غوږی چې د مهال پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. اوس هم ورځویوي نړیوالې موضوع ته د جرمني چارواکو له اوکراین سره د مرستې په تړاو نوې څرګندونې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له ختیځه د تازه او تودې جګړې راپورونه هم خپاره شوي. همکار مې احمد شبر دا موضوع تعقیب کړی. شبر صاحب، ستړي مشئ، د موضوع جزئیات کاوریدونکو ته وایي.
مننه لودین صاحب، د جرمني سره بیا هم خبرداري ورکړ چې دا مهمه ده چې اوکراین ته ژر تر ژره تازه مهمات چمتو شي. اولاف شولز نن دا خبره د خپل هیواد پارلمان ته په برلین کې وکړه، او وی ویل چې راتلونکي اونۍ به په دې اړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې د لا بهتره دوامدار اکمالاتو ډاډ ترلاسه کولو لپاره د ده په وینا پریکړه وشي. د اوکراین لویدیځ ملاتړیو خبرداري ورکړی دی چې کیف د هاوت زر په نوم د لویو توپونو د مرویو له کمبود سره مخامخ دی، ځکه چې هر ورځ د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره دا ډول په زرګونو مرمۍ دوی فیر کوي. کیف اروپایي ټولنې ته ویلي دي چې دوی د روسیې د یرغل د مخنیوي لپاره د تهاجمي برید په خاطر د هاوت توپونو 3,500 مرمیو ته هر میاشت ضرورت لري. په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په غونډه کې تمه ده چې له اوکراین سره د 2.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د مهماتو د چمتو کېدو پر سر موافقه وشي، او بیا به دا پریکړه د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې په سرمشیزه کې تصویب شي. لودین صاحب په دې ترڅ کې نن د اوکراین پوځ ویل چې روسي ځواکونو د اوکراینی پوځیانو په سنگرونو پروند بخمود شار او دغه شاوخوا ګڼ بریدونه کړی دي او دا ویل دي چې په تیرو څلور ساعتونو کې دغه حمله ادامه پیدا کړې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي چې دوی پوځیانو په شمال او لویدیځ کې د جنو سیمو په جنو سیمو کې د روسي پوځیانو بریدونه د فکرې دي، خو روسي پوځیان هڅه کوي چې بخمود بشپړ محاصره کړي. د اوکراین د لوی درسي د دفتر د راپور له مخې روسي پوځیانو په تیرو څلور ساعتونو کې پر بخمود 15 بیا حمله کړې دي. همدارس د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف پر شار د توغنده یو برید کړی دی چې ملکی اهداف او د انرژي د برخې تاسیسات یې وشتلې دي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت بیان په ټرایډر خبرداري ورکړی دی چې راتلونکي میاشتې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پایلو لپاره ټاکونکي دي. لودین صاحب
ډیره مننه. زموږ همکار احمد شیبر و چې د جرمني د صدر اعظم د هغو سرګندونو او په اوکراین کې د جګړې تازه جزئیات راکول چې نن په نړیوالو اژانسونو کې اشاره ورته شوې.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې لې وو پنګوال سره پر دې مرکه لرو چې په افغانستان کې د پنګون امکانات څومره دي. طالبانو تازه له کورنۍ او نړیوالو پنګوالو غوښتي چې افغانستان کې پنګه واچوي. خو تر مخ کې ورزو خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ساحل سبستړي مشي. تاسو لمړی راته د ساحلي فوټبال د نننۍ لوبي پاړو وای، بیا به نور سپورتي خبرونه هم اوریدونکو سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې نن د آسیا ملتونو نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لومړی لوبه کې څلور د دوه پر وړاندې بحرین ته خپل ماتي ومنله. دغه سیالي چې نن پنځمه د کابل پر وخت تر غرمې بعد 2:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شوې و، د بحرین په بری سره پای ته ورسیده. د دې لوبي په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه تر سره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره
بلې سال صاحب فکر کوم د ساحل صاحب انټرنیټ ستونزه لري. تاسو د ساحل صاحب خبري اوریدئ چې د سپورتي خبرونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. البته باید وایم چې د افغانستان ساحلی فوټبال نن خپل لمړنۍ لوبه بایللې. ساحل صاحب مهرباني تاسو غږ بیرته وصل دی، مهرباني وکړئ.
او به خید تخنیکی ستونزه لامله د پاکستان غوړل کې پی ایس ایل سیالي په لومړی پلی آف کې ملتان سلطان لوبډلې لاهور قلم درستماتي ور کړی دی. دغه سیالي چې 13 ورځ تر سره شو لاهور د ملتان د یو سل شپېته منډو په جواب کې आवाज شپږاوې منډي وکړي. په دې سره ملتان په لوبې ته ورسید او نن به د اسلام آباد او پیښور ظلمو ګټون کې لوبډله د لاهور سره دویم پلی آف کوي او ګټون کې ټیم به بیا ملتان سره د مارچ په 19 نیټه په لوبه تر سره کړي.
کور مو ودان ډېر مننه. زموږ همکار بختيار ساحل و چې ورزشي خبرونه یې درواورول.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مو ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باورې شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړ.
د طالبانو حکومت تازه له کورنۍ او نړیوالو پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. دا چې په افغانستان کې د پانګونې امکانات څومره دي په همدې تړاو مې په متحده عربی اماراتو کې افغان پانګوال احمد یار غرنۍ پوښتلې ده.
د نمنګ هر کلای کو او دا ډیر ښه کار شوی دی، لیکن د ټول سکتورونه کې هر سکتور کې د مشکلات دوی نه دی حل کړی. دلته ډیر چالشونه شته، خصوصا په مادنو کې. په مادنو کې ډیر زیات چالشونه شته چې موږ امیدوارو چې دغه مشکلات طالبانو حکومت حل کړي. او دلته یو لوی فاصله د طالبانو حکومت او تاجرانو البته پانګوالو ترمنځ شته. او دغه پانګوال نشي کولای چې ډیر په اسانۍ سره سرمایه گذاری وکړي. په دې چې دلته ډیر څه چالشونه شته، لیکن بعض نور سکتورونه دي چې ډیره سنتیاوي پر لاس کړی دي. چې د دې موږ هر کلای کو په تاور د مثال کې موږ غواړو چې زمکه واخلو فابریکې لپاره ډیر په اسانه دغه دوی دغه امکانات مهیا کړی چې زمکه لاس ته درکړي. او یا واردات صادرات دایخ کړی دی، اگر چې مالیات کې ډیر جدي نیولې په مالیات کې ډیر مشکلات شته. مادن کې مونږ اوس غوړ خپل سرمایه گزاریان یو کولې کندل ته ډیر ستونزې شته چې دغه مونږ امیدوارو چې دغه ستونزې او دغه مشکلات زرد منځ لاړ شي.
وخت نا وخت په افغانستان کې پانګوال او سوداګر لزین ستونزو سره هم مخامخ کیږي. امنیتی ستونزې مثلا د پام وړ دي. تازه طالبانو پرون چهارشنبه ویل چې یو سوداګر د اختطافګرو له منګولو خلاص کړی دی. دغه ډول ستونزې ستاسو پر کار څومره اغیز کوي؟
دا اختطاف او بی امنیتی یو لوی مسله ده. دا فوقالعاده د پانګونې مانع ګرځي په افغانستان کې. دا د پیشرفت مانع ګرځي او همداسې د تجارت هر شی په افغانستان کې امنیت پورې اړه لري، او خصوصا د اختطاف کې دغه د اختطاف مخنیوي ونیشي نو هیڅ پانګوال به افغانستان کې پانګونه ونه کړي. البته په لویه سویه په لویه سطحه تاسو ته وایم، او که یو پانګوال او خپل افغانستان کې ژوندونه کې یالته د امنیت صحیح امنیت ورته تضمین نشي، تبا هغه لوی سرمایه گذاریان هم په افغانستان کې نه کوي، په دې چې هغه خارج کې ژوند کوي. باید امکانات مهیا شي پانګوال ته چې په افغانستان کې راشي ژوند وکړي، تر څو چې هلته په لوی غټو پروژو باندې کار وکړي او غټ سرمایه گذاریان البته پانګونه په افغانستان کې وکړي.
د طالبانو د حکومت 19 میاشتې پوره شوې، په دې موده کې له سیاسي پلوه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. دغو پیکا سیاسي اړیکو د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو ساغیس کړی دی.
طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندلو په افغانستان په تجارت پانګونې باندې ډیر زیات تاثیرات ایښي دي، ډیر منفي تاثیرات ایښي او ډیر د تجارت نه متاثر شوی دی. د افغانستان ټول سکتورونه ته صدمه رسولی، انتقالات د پول ډیر مشکلات سره مخ دي. په تور د مثال ته غواړی چې یو جنس یو ملک نه واخلي ته ټیټی کوي، لیکن تا ټیټی نه انجامیږي، ته نشه کولی پیسې ولیږي په اسانه یا په اسانه بیرته پیسې راشي. ته غواړی چې ویزه واخلي، د یو ملک ویزا اخستل پتا ډیر مشکله دی چې ویزا اخستل ادم موجودیت د ویزې ادم موجودیت د روابط د تجارتي دا ډیر لوی ستونزې دي. هندستان دریم لوی مملکت دی، د جواهرات او قیمتي تیګو او نیمه قیمتي تیګو مارکیټ لري. دریم مارکیټ په جهان کې د هندستان دی، لیکن اوس مونږه اته پروازونه حالته نه لرو، ویزا مونږ نه شو اخیسته یغې ملک نه، اته سفارت نشته په افغانستان کې.
افغان پانګوال احمد یار غرنۍ و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو سلامونه. دا چې دی وای معنا پورونه دی د افغانستان د ارسړي باندې ډیر پورونه باندې دي. دا یو څو سرمایداران مشورو د قدرت والا او معنا چې پر چوکۍ ناست هغه نه حساب دي یا تجاران هغه نه عام ولس حساب وکي په سلو کې 15 نیوي پور وړي دي 15 کې سمدا عام ولس ته یو معنا د غټان خلک دی، حکومتي خلک او مملګر خلک هغه نه حساب دي. نور په دا عام ولس کې پښتنه وکي په سلو کې 15 نیوي پور وړي دي 15 کسه به سمي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زما دا پیغام دی چې د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ کې د اوبو ډیر کمښت دی، باید چې موږ ته یا بندونه راوتړي یا نور کومکونه راسره وکړي. د مرستو د خواسم موږ ته یو شی هم نه رسیږي.
سلام علیکم به کارکنان محترم رادیو ازادۍ محترمان، از تاسې نه مننه چې زمونږ غږ اورئ. تاسې ډېر خدمت کوئ ملت ته، ټول خلک تاسې نه خوشحاله دي. ټولو کارکنانو ته زمونږ سلامونه وایه، ټول د خدای جوړ لري. زمونږ غږونه چې تاسې پخ شوی مونږ درته ټول سلامونه وایو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. زه د کندوز ولایت له شیخان بندر څخه یم. دلته طالبانو داسې مشخص پلان دغه کړی دی شیرخان بندر کې چې عامه ټول سر ګروپانې د کاروي سره او دوی غواړي اوس خپله به کار وګورم وګمارل شي او خپله کار مخته وړي. او ټول سر ګروپانه د کار څخه استکړي نو ازادي راډیو څخه زما ده اله ده چې زما ده خبر کی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 22 11